کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې د دوه ساعتونو د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې دي. وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي تر ډېره پر دې بحث کېږي چې نن د پولیو یا د ګوزن ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په همدې ارتباط به تاسو هم خپل نظرونه راسره شریکوي، خو تر دې خبرونې د مخه به زه فریباز ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه در وورم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لوی لارې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شو، او د هلمند د ګریشک ولسوالۍ یو رای ورکوونکی وایي طالبانو یې یو ګوته پرې کړې ده. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. ګل جان عبدالبدی سیاد ویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رای له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو ناراضي او یادلته په مرکز کې د کابل دی ولایتي چنن پیل کیږي، دا تصفیه کوو. توري او سپین رای به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف رویشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د څرګندونې نن داسې مهال سوي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 8 ساعته موده تیره نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو په تړاو د هلمند د ګریشک ولسوالۍ یو رای ورکوونکی ویلي چې طالبانو یې یوه ګوته پرې کړې ده. دغه کس چې حافظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د کیڼ لاس یوه ګوته له دې کبله ورپرې کړې چې په انتخاباتو کې یې رای ورکړې وه. د نوموړي په خبره طالبانو د یکشنبې په ورځ داسې مهال له ځانه سره بیولی و چې دی د کندهار په لور روان و. حافظ الله زیاته کړه چې طالبانو یو بل کس هم له موټره کښته کړی او له ځانه سره یې بیولی و، خو له دې کبله چې هغه په انتخاباتو کې رای نه ورکړي بیرته خوشې کړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لوی لارې د ترافیک پر مخ بیرته پرانستل شوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې د لارې تړلې و چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وایي عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب د لارې بیرته پرانستل شوه.
د مخاورو د هلو ځلو په نتیجه کې لاره اوس ترافیک پر مخ پرانیستې ده. له مخاورو سره دمګړې د ننګرهار والي او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي. له هغې وروسته به هم د هغو ارقامو او د هویت په اړه معلومات شریک کړو.
شغلی خوګانی دا وویل چې د ملي امنیت څنګه ځوکونو تیر شپه په رودات ولسوالۍ کې عملیات کړي دي، خو د دې په وینا د لا تر اوسه روښانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی که څنګه. سمه شغله زه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلی چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، خو بیا روانه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورن رادول، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په سلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمال خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه همدارس ټینګار کړی چې د دې پېښې عاملین باید په استنبول کې محاکمه سي. 59 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کانفرنس کې د ګډون پر مهال وویل چې له هغه وخته چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، هغه څه چې دی هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ وګوري، خو هندوستان دا لیدنه لغوه کړه. او اوسپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحه مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضایي ځواک د رامنځته کولو امر کړی و. مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس وړي څو د فضایي امنیت په برخه کې په دنده بوخت